سلامونه او خیچاره د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساته خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. لمړی لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 950 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلې. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د متحدو ایالتونو لخوا لګول شوي ټول بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې دي. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې ویلي چې دته د فرانسوي سارې لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اورۍ په مخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورۍ قدرمنو اورېدونکو وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر پر سر جایزه اعلان کړې. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
د داعش مشر مثلا په سیمه ییز مشر کې کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي مرسته خپله کافي هم ده.
دا موضوع په یو لنډ تحلیل کې هم څېړو. د پخوانی حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره نوی ډیپلومات معرفي کړی. حنیف اتمر دا کار کولای شي.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
نور راپورونه هم لرو. په میدان وردګو ولایت کې یو ځوان په شخصي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یو ښوونځی جوړ کړی.
قرآن کریم کې زده کړی دی. هم دې قرآن نه کتاب دا ورس کتاب نه کې زده کړی سپوره مې کې زده کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلی کې مخه به ونیسي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړې. امریکایي چارواکو همداراز هغو کسانو ته د جایزې د ورکولو ژمنه هم کړې ده چې په اګوست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یوه انتحاري حمله یې کړې وه. او وایي چې د دې انتحاري حملې د عملانو د موندلو په برخه کې هر څوک همکاري وکړي نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به جایزه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د لس میلیونه ډالرو د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حقو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست د دیارلس امریکایانو په ګډون پکې نږدې یو سل اویا افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2000 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څانګې د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښ او سرمنشه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي، او داسې مشر دی په افغانستان کې. په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته، البته سیمه ییز مشر که کوم وي، هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي مدد خپله کافي هم ده او کوچلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر میلیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر ثناء الله غفاري د نیولو لپاره د امریکا لخوا د اعلان شوې جایزې په اړه جزئیات مو اوریدل. له طالبانو سره چې اوس پر افغانستان واکمن دي، د القاعده شبکې پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابره شوې ده چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. دا خبره د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی دی کړی ده. جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
دغو کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټنځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریزې چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلي چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوي چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنۍ 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرح او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دي د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کېږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، د اګست میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولي چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه یې د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28مې پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 3000 کسانو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د 2020 کال پیله په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. د
د وزارت د شمیرنو له مخې د فبروري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه نږدې 4000 کسان په دې ویروس اخته شوي دي چې له دې شمیر څخه 28 کسان مړه شوي. یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې نږدې 1500 تنه کورونا وبانیولي چې له دې ډلې 8 کسان مړه شوي دي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو شمیر زیات شوی او یوازې 1300 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شوی او 1500 پیښې ثبت کړي چې له دې 8 تنه مړه شوي دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي راډیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا وبا د پیښو او لاملې د مړې شوی په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې له قولي د دې ناروغۍ لپاره د ځانګړي شوي روغتونونو لنیمایي زیاتې د مالی امکاناتو د کمی له امله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندیدو وروسته د کووید 19 د 18 روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالی امکاناتو د کمی له امله ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیره دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیخي ورستر بلی ډیری خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات هم نشته.
او اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غوره دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو 8309 اتیا پیخي ثبت شوی چې لدی شمیرې و او یا تنم بشوی دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنونکي بولي. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووید 19 ناروغۍ 1,16,191 تنه اخته شوي او له دې ډلې 1,32 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 5 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پچکاري کړي دي.
په افغانستان کې د کورونا د وبا وروستی حل د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پایل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د ترکیې سفیر د هرات له والي سره په لیدنه کې دا ژمنه کړې. د بیان له مخې د هرات والي په دې لیدنه کې د ترکیې له سفیر نه غوښتي دي چې د افغانستان د زعفرانو په سوداګرۍ کې همکاري وکړي او هیواد د زعفرانو سوداګرۍ او خرڅلاو ته ښه زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه ترلاسه کړې ده. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومند نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې د دې مرستې هرکلی وکړ.
افغانستان ته د 2.5 میلیونه ډالرو نغدي بشري مرستې کڅوړه راورسېده. د افغانستان بانک هیواد ته د نړیوال ټولنې د بشري مرستو د هرکلی ترڅنګ په دې برخه کې د لا زیاتو همکارۍ غوښتنه کوي. هر هغه اصول اقدام چې هیواد ته د اثارو د راتګ او د ټولنې لاړمنو کسانو سره د مرستې لامل کېږي د افغانستان بانک ستاینه کوي. په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فائق وایي د مخکینی حکومت ځینو چارواکو یې د غږ د ټپولو هڅې پیل کړي. د ښاغلي فائق په وینا دا توطیې له هغه مهاله د ده پر ضد پیل شوي دي چې په فساد د ککړو مخکینیو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو غوښتنه یې وکړه. بلخوا د جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې له هغه غوښتي دي چې محمد ولی نعیمي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست د دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د مخکینی جمهوري نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د عدالت او حقوق غوښتنې غږ ټپ کړي. خغلی فائق تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه دا وکړه چې اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمېر مخکنیو چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوې څو د فشار او د سیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ خاموش کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د خپل خبرې د اثبات لپاره د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه لیک خپور کړی چې پکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو د ښاغلي فایق پر ځای محمد ولی نایمي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوي لیک کې د ښاغلي اتمر له قوله لیکل شوي د غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته د هغه د مرستیال محمد ولی نایمي روغتیا خانه وه. له همدې امله یې نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي په توګه ور وپیژانده. خو اوس چې ښاغلی نایمي جوړ شوی غوښتنه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسؤلیت ور وسپارل شي، هغه څه چې نصیر احمد فایق یې د ځان پر وړاندې توطیه بولي. له ښاغلي اتمر سره مو په دې اړه د خبرو هڅه کړې خو د راپور تر خپرېدو پورې نه یو بریالي شوي. که څه هم دا لیک د روانې فبروري میاشتې په څلورمه استول شوی خو لا ملګرو ملتونو په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. خو آیا له حقوقي پلوه د مخکني حکومت چارواکي د دې صلاحیت لري چې د افغانستان استازي معارفي هم عزل کړي؟ د حقوقي مسایلو کارپوه سبحان مصباح وایي د یو حکومت د مشروعیت لپاره جغرافیوي حاکمیت، نفوس او واک بنسټونه دي چې مخکنی حکومت هیڅ چارواکی یې نه لري، ځکه له حقوقي اړخه له دې وروسته په دولتي چارو کې د لاسوهنې حق هم نه لري.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
له طالبانو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی، خو ملګرو ملتونو ونه مانه او پخوانی استازي غلام محمد اسحاقزی ته یې د کار د دوام اجازه ورکړه. وروسته ښاغلی اسحاقزی هم استعفا وکړه او سرپرست ځایناستی نصیر احمد فایق غوره شو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو له روسیې جرمني ته د ګاز نلیکه چې د نارت ستریم دوه په نوم یادیږي دا په بنده کړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو نلیکه به بنده کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره له کتنې وروسته په یو خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې. له ښاغلي شول سره داسې مهال پر یووالي هم ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې له اوږدې مودې راهیسې د بالتیک سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې دوهمې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه یې بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین، روسیه او د بندیزونو په اړه ورته دریځ لري خو په مستقیم ډول د نارت ستریم دوه په اړه نه د کومو پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغې یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغې پروژې نوم واخیست. د رویترز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي، په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه نلیکې په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي. جرمني د ګازو په دغه نلیکه چې د رغېدو چارې نږدې بشپړې شوې د ګازو لیک ته د اجازې ورکولو چاره لږ تر لږه د روان 2022 کال تر لومړۍ نیمایي پورې درولې، خو له دې ډډه کړې چې دغه پروژه په بشپړه توګه لغوه کړي.
د دې خبرې ټولګې مطالب همدومره و. شیبه وروسته اجمل انت څو نور راپورونه هم تاسو وړاندې کوي، خو له هغه مخکې
په جوزجان ولایت کې د یووالي په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د فوټسال یادي سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د جوزجان د اقچې ښار د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې لوبو په پای کې نوید خورشید لوبډلې وکړې شول بي لوکومې ماتې د فوټسال د یووالي جام اتلولي وګټي او دا شان میهن لوبډلې هم په یاد جام کې دویم ځای خپل کړ. محمد صبور د میهن لوبډلې لوبغاړي د دغه جام تر ټولو ښه ګول وهونکی او د نوید خورشید لوبغاړي محمد اسحاق هم د ښه ګول ساتونکو په توګه معرفي شول. د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ د فوټبال د حزبي جام سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي د فوټبال یادي سیالۍ یوه میاشت دمخه د اوو لوبډلو ترمنځ په اوبې ولسوالۍ کې پیل شوې وي او نن د اتفاق جوانان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د فوټبال د یادو لوبو په حزبي سیالیو کې اتفاق جوانان او اتحاد جوانان لوبډلې سره مخ شوې چې په پایله کې د اتفاق جوانان لوبډلې وکړی شول دوه د یو په وړاندې اتحاد جوانان ته ماتې ورکړي. د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبي وده بلل شوې او امریکایي اسکیټ لوبغاړي د بیجنګ د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې نوې ریکارډ ثبت کړ. د بیجنګ د 2022 ژمنیو اولمپیک سیالیو په 15 مورز امریکایي اسکیټ کوونکی ناتان چین وکړی شول. د نارینه په برخه کې د نمایشي اسکیټ په تر سره کولو سره 113.99 نمرې وګټي. ناتان چین د نوي ریکارډ په جوړولو سره وکړی شول. د خپل جاپاني سیال یوزورو هانیو د 2020 ریکارډ چې 113.28 نمرې وي مات کړي. یادونه وړ ده چې د بیجنګ د 2022 ژمنی اولمپیک سیالیو په دوام تر اوسه سویډنی ورزشکارانو تر ټولو ډیر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل انتظار کوم. د شخکاری چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته آنلاین پیرو پلور خشبه دي. دا یو خصوصي شرکت مسول چې په آنلاین ډول د بیلابیلو توکو د پلورلو خدمات لري وایي هڅه کوي په افغانستان کې خپل سوداګریزي څانګې زیات کړي څو خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي شي. اخوا یو شمیر پلورونکي هم وایي چې په آنلاین ډول د توکو پلوري تر یو حده د کار روزګار د سقوط مخه نیولې ده.
په افغانستان کې د آنلاین پیرو پلور یو شرکت مسؤلان وایي ورسیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د آنلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سای وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په آنلاین بڼه د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمینه برابره کړي. د ده په خبره د رستورانتونو د خوراکي او د سینګار د توکو د پلورنځیو د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د آنلاین پلور او پیر په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زموږ د لږ خدمات په مارکیټ کې مطرح خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي تاکسی ته اړتیا لري او یا پارسل ولري نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د ښاغلي صاحب خبره دوی اوس افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د ټلیفون له لارې د توکو اخیستو ورته دا چاره ډېره اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي دي بیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سهولتونه ډېر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل د ضرورت شیان هغه که لباس وي او که سامان وي د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډېر ښه کار کوي یعنی چې ټاکسی نه ما استفاده کړې ده په وخت راغلي دي ما هغه کار سوی ده په وخت سره.
تر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریز وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمی وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډې همکاري د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلاً خوب است. د اوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي رسخوري او هغوی چې فرمایشي کړي ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه کې ټول هموطنان دا خواهش کو چې دا یو فرهنګ ته تبدیل شي.
خغلی زهیر زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلیکه سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلې راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم دا هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خونځیو ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل دلته درسي بهیر په نشت حساب دی او همدا لامل دی چې تر اوسه پوري د ځایي خلکو په وینا په منډول ولسوالۍ کې یو تن هم له دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. دوی داوه کوي چې د خونکو او پوهنې مدیریت کارکونکي ډیر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او همالته معاشونه ورنسیږي. دا دې موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
ولسکلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د خونځي ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافرۍ کړي او تر لسم ټولګي زده کړې کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولې په لغمان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسمه پرمیلوسی لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یې او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دي ځکه مکتب مې پرېخوست. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
فرید الله په خپل ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي وایي دلته له شپږم پورته ښوونځیو ته اوسني ښوونکي درس نشي ورکولی، نو ځکه له نورو زده کړو تر اوسه بې برخې دی.
اقتصادي حالت مو زیات ضعیف است.
اقتصادي حالت مو ډېر کمزور دی. که دلته ښوونځی جوړ او فعال شي موږ دلته درس وایو، خو بدبختانه چې اوسني ښوونکي مسلکي نه دي او له شپږم ټولګي پورته د درس ورکولو توان نه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په منډول کې ښوونځی فعال کړي او مسلکي ښوونکي ورته راولېږي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالۍ له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلی اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل:
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤل دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري او دلته هم د اعلی مخلوق پروت دی. پام نه دی کړی چې موږ ته یو کار وکړي.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په تیرو شلو کالو کې منډول ولسوالۍ له پامه غورځول شوې وه، خو دوی غواړي چې په راتلونکي کې د منډول په څیر لرې پرتو او له پامه غورځول شوو سیمو کې د تعلیم او آبادۍ چارو ته ځانګړې پام وکړي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اکران منډول ولسوالۍ ته هیڅ نوې خدمت نه ده شوې. یو څه تعداد موږ مکاتب لرو، په هغه کې هم یو لړ ستونزې موجودې دي. هغه هم په هغه شکل خدمات نه وړاندې کوي څنګه چې وزارت غواړي، څنګه ولس یې غواړي. د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دا دی منډول او دغسې لور پرتو نورو ولسوالۍ ته زیات توجه واړو، تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندی شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی او د ټولو 22 ښوونځیو زده کوونکي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو شرایطو کې درسونو ته دوام ورکوي. دا یوازې د منډول ولسوالۍ نه ده چې پکې ښوونځي ودانی نه لري او یا هم ښوونکي په نورو ولایتونو کې شپې ورځې تیروي، بلکې د نورستان له زیاتو لرې پرتو سیمو ورته شکایتونه کیږي. په یاد ولایت کې داسې ښوونځي هم شته چې د جوړولو پر سر یې قراردادیانو ټولې پیسې راویستلې، یا یې پرې هیڅ کار نه دی کړی او یا یې هم چارې نیمګړې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، او اسدالله می نوم دی. د غزموږ په ولسوالۍ کې د غزموږ مکتبونه سکوت شوله، هغه په دې خاطر باندې چې معلمانو ته معاش نه دی ورکړه سوی. د څلور میاشتې 15 میاشتې بې معاش دي او بالاخره مکتبو خولې وتړل سو. نو زموږ اولادونه په آینده کې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. هیله من یو چې دا مسؤلین زموږ غږ واوري او دغه دپاره یو چاره وسنجوي. دومه خبره مې دا ده چې دغه موسسات په عدالت باندې دغه شی نه ویشي. هر ځای ته چې راځي د خپل یارو دوستو قریب پر ځای باندې اوسېږي، د هغه ځای څخه هغه خلکو ته کارټونه ورکوي، د سړي پر سر باندې یو کارت ورکوي، خو بعضې کلو ته چې بیا راځي بیا نو وایي موږ د مجتو پر سر باندې دوه درې ساکینو ته د 15 کاټه د کو بستا سي خپل بس کې کاغذ 15 کوري کاغذ شل کوري کاغذ 10 کوري وای اضافه استکاک نه لرو نو دغه ته یو څه توجه وکي او بل اخیری خبره مې دا ده چې په د حکومت کې ولسته د ګډون حق نه دی ورکړسوي دا حکومت اوس یوازې د طالبانو او د غنی د حکومت د خلکو څخه جوړ شوی دی او جوړیږي به په دې افغانستان کې نور ولسونه او نور خلک هم شته
دا کندوز ولایت دا شاسی دا ولسوالی خبر کوما دا چکنون غور سکیری دا چکنون دا غدی ولو دا طالبان مشران سندا ایله دا چې دا ګر دا کومدانان دا چکنون دا باسی مور سرویسی چکنی را استلی دی دا ولو دا اصلاح کی یا سمور سرویس چی نه رسی دی دری وارو چکن سوی دی دی او باسی دای دی اخفل دا چکنان دا سی ایو خوارو غریب ننسی ولو دا غدی طالبان تا زنما پیغام ور سی دی کدی دا کومدانان خوب یخیر غریب
کیسه کې نه دی والسلام. اوس لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسی او بشری حقوق تستوړنې کېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که یې قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان بانک وایي چې د مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوړ شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وایي د ترکیې سفیر د هرات له والي سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالېدو په مخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی، هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لري شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دته د فرانسوي سیال له خوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د حل په موخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندی ولګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.